د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم او تاسو ته د نن ورځې د ناسته خبرونو په شروع غړی کې هرکلی وایم. د جون د میاشتې 28 تاریخ دی، د اتوار یا یک شنبه ورځ ده. په دې غړی کې چې سلام پښتونخوا ده، تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. د سیمې په حالاتو باندې مو هم خبرو او مطبوعاتي کتنې هم درته لرو. یوه نیمه سندره به هم درته په دې غړی کې خبرو او د خپلو خبرونو سره به په تازه حالاتو باندې هم خبرې کوو. خاول به ګلایا ستاسو خبرونه وړاندې.
سحر مو په خیر. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د اصول لپاره عملی ګامونه واخلي، او ایران وایي چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرالان ته ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پښتون ملتپاله سیاسي ګوندونو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډېره ګټه واخلي، نو ځکه یې د پښتنو او بلوڅو په سیمو کې تیریدونکي غربي لارې ته کمی پیسې بیلې کړې دي. د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکرټری د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکرټری ټوین فضل الله نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډېر زر وکړی شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه،
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی، او په اول ځل دا قوت چې کومه اداره ده دې خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیر شوې ده، چې دغه منصوبه دې په قبایلي سیمو کې هم پیل شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
ملخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو سکیم لپاره 1500 میلیونه روپۍ ورکوي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان ظفر هاشمی مشال راډیو ته وویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ مطبوعاتو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته کړو خبرو په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګۍ د اندېښنې وړ بللې دي. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو ویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي.
سال 2015 کال او دا ستونزې چې همدا اوس ورسره مخامخ یو، په راتلونکو میاشتو کې مو ستونزې هم له دې زیاتېږي، خو دا په دې معنا نه ده چې ستاسې امنیتي ځواکونه به دا ستونزې شنډې نه کړي. لازم تیاری ورته نیول شوی، خو اتفاق او یووالي ته هم ضرورت شته.
ښاغلی نبیل زیاته کړه چې تر دا مهاله په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالو څو مشهور قوماندانان وژل شوي او ګڼ نور غړي یې نیول شوي دي. د هلمند په خان اشین ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان په شمول 8 تنه وژل شوي او 2 نور زخمیان دي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو څخه په رالیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د یو مخامخ نښتې په ترڅ کې د طالبانو یو قومندان کوچي او د هغه شپږ ملګري وژل دي. خبر پاڼه کې راغلي چې په خان اشین ولسوالۍ کې والی د خیرآباد په کلي کې هم د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یو طالب وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته تاوان نه دی رسیدلی. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په عین حال کې د یوې امنیتي سرچینې مشال لري ته ویلي چې دغه وژل شو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالباری هم شامل دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د ایران د بارونو چارو وزیر وای ایران د نړۍ لشپغو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د اټمي پروګرام حتمي خبرې تر کیږي. نوموړی به دلته د تهران پر اټمي پروګرام د نړۍ لشپغو قدرتونو سره د خبرو په وروستیو پړاو کې برخه واخلي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري چې پر یو داسې موافقه سلا شي چې له مخې تهران خپل لانجمن اټمي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به له دغه هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړی شي. په دې خبرو تورو کې د پام وړ خلیج موجود دی چې پکې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو طریقې کار او تهران لخوا د معاهدې پالنه شامل دي. د ایران ستر مرکشي عباس عرقچی وای چې مذاکرات په قلاره او مشکل دي. د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړي چې هغه هیواد اقتصادي دیوالي کې دوه مخنیوي لپاره د بهرنو پانګونو د زرتولو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي. دغه ټول پوښتنه به د جولای میاشتې په 15 نیټه کېږي. د یونان وزیر اعظم الکس تیس فراس ویلي دي چې باور لري یونانان به د نړیوالو پانګونو د مهلت په حق کې رای ورنکړي. نوموړي ویل چې ټول پوښتنه د یورپ تقسیمولو په معنا نه ده بلکې د یورپ د حق ګامونو پر ضد ده چې یورپ تقسیمول غواړي. د یوروزون هیوادونو د ټول پوښتنې پلان مخالفت کړی دی او د یونان د هغه غوښتنې هم رد کړي چې د پانګونو د پروګرام نیټه تر جون 18 مخکې وغځوي. نو تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ګلایا څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان حکومت وای د چین سره اقتصادي راهداري پروژه باید تجارت ترڅنګ د انرژي د پیداوار لپاره هم ګټه ورایي. حکومت د قبایلي سیمې د خلکو لپاره د قرض ورکولو د یوې نوې منصوبي یا سکیم شروع کولو اعلان کړی. وای نوې کاروبار شروع کوونکي کس ته به 50,000 روپۍ ورکوي. خو آیا دا کافي دي؟
اوی پورا سے خاندان 50,000 روپے کاروبار پاکستان کے پارے 20 روپے میں دی مطلب تو 50,000 روپے باندھے خوبی اور چنچل سے رستے نے کاروبار سنگ شروع ہو گئے تھے.
افغان حکومت وای پاکستان باید د افغان طالبان سره د مذاکراتو لړکی عملی ګامونه پورته کړي ځکه چې د دوی په خبره د خبرو وخت تیر دی او اوس عمل ته ضرورت دی.
نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عمل کرده کشورهای دوست و همسایه خود می باشیم.
پاکستان وای که د بلوچ ازادۍ غوښتونکي جګړه بس کی پیسې باور کی. خو د بلوچستان سیاستوال او څېړونکي بیا وای له پاکستانه د بیلیدو تحریک په پیسو نشي اخیستل کېده.
اوس کم خلک نون خلک دي چې یا گرفتار شي یا اصله غرضی او تسلیم شي نو بیا یو فرق کېدی سي کنه دوه خلک به پرېږدي څلور کسان نور به مرسي.
نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو کولی شئ له غزای څخه هم واوري او زموږ د خبرونو په اړه باندې موږ ته خپل وړاندیزونه او نظریات هم راکوي شئ. په ژوندۍ خبرونو کې موږ سره راتللی شئ. همدارس د فیسبوک او د ټویټر د لارې هم تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. د مشال ریډیو چې کوم مهمه او د سر موضوعات پاغه اړه باندې هم تاسو ته په فیسبوک کې ویډیوز تصویرونه او رپورټونه یې تاسو دا غزان کتل شي. مونږ دا وخت کوشش کوو چې په اسلام آباد کې د خپل همکار رحمت الله سره د ټلیفون په کرښه شو ځکه چې هغه سره غواړو خبرې وکړو. خو تر څو چې احمد الله راځي نو مونږ باید تاسو ته ووایو چې د پاکستان د پراختیا او منصوبه بندی وزیر حسن اقبال ویل دی چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې به د بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه کیږي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل چې د لړکی په غربي لارې به په دوو کلونو کې کار مکمل کړي. دا وخت موږ سره احمد الله اسلام آباد ټلیفون په کرخه ده، په همدې موضوع سره خبرې کوو. احمد الله ستړی مشي او که د احسن اقبال د خبرلانو سره د خبرو په اړه نور تفصیل لاته وایي.
وخه شبیب بشیر څنګه چې تاسو خبره وکړله چې تېره ورځ دلته په نست یونیورسټۍ کې یو تقریب و، هغې وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې د احسن اقبال وینا وه چې د پاک چین اقتصادي راهداري چې کومه ده، دا کوم د سړک نوم نه دی بلکې دا اقتصادي راهداره چې کومه ده، توانایی د دې مهمې حصې چې کومې دي هغه توانایی منصوبې دي. او د دوی وینا وه چې دې منصوبو ترسره کېدو کې به دریو نه تر څلور کاله پورې لګېږي، او دغه شان تر د 2013 کال پورې به انشاءالله په پاکستان کې کوم چې دا وخت د توانایي کم بحران روان دی نو په دې باندې به قابو وموندلی شي. د احسن اقبال دا هم وینا وه چې په اقتصادي راهدارۍ په حوالې سره چې کوم آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي نو په هماغې به عمل کېږي. دا نه چې لکه مخکې چې کوم نور ګوندونو هغې د مختلف خدشو اظهار کوو نو هغه شانتې بنې چې کوم په آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي، کومې خبرې اترې شوې وي، نو په هماغې باندې به عمل کېږي. او دا مشرقي او دا بل مغربي طرفونو کوم سړکونه چې دي لکه کومه چې مخکینۍ نقشه وه په هماغې باندې به کار روانېږي، نو دې کې هېڅ قسمه بدلون چې کوم دی حکومت سره اراده لا فلحال نه لري.
صحیح شو، ډېره مننه احمد الله، ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، احمد الله مو اوریدل چې د پاکستان د منصوبه بندۍ او پراختیا وزیر حسن اقبال ویلي دي چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبې لړکې به د بجلی او انرژۍ پیداوار کې اضافه وشي. او هغه اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې په دې لړکې به په غربي لارې په دو کلونو کې کار مکمل شي. دا هغه لار ده چې پښتنو سیاستوال وایي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزي حکومت ورته کمې پیسې بیلې کړې دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډېر پام په مشرقي لاره ده چې له پنجابه تیریږي، خو حسن اقبال دا تاثر رد کړی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ورې. د قبایلي چارو د انتظام لپاره جوړې ادارې فاټا سیکرټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلي ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو د قرضو ورکولو لپاره یو سکیم اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کېږي، خو د قبایلي سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ هیڅ نه کېږي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان بیا نیوکې کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي دي، خو هغه تر کاغذونو او مطبوعاتو پورې محدود پاتې شوي دي. په اړه یې د ګلایز رپورټ اورو.
د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وین فضل الله مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی، او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل،
دا بالکل خالص د دینی اصول په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغې د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکرټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړی شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1,500,000 روپۍ ورکوي، خو د قبایلي سیمو ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې وروستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپے د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپے هم لري، مطلب په 50,000 روپے باندې خپي او چنچل شي رسته نه کاروبار څنګه شروع کولی شي. 50,000 روپے خو په پروفیشنل پورې کار انجینیر دی او ډاکټر دی، کار پروفیشنل دی، اوی پورا سے خندا کی دینا بہترین خبر ادا ہو چیز دی پزے دیو کم 500 ملین روپے دی باقی باندې دیو انڈسٹری کو لو کی سٹیٹ کے کو لو کی باقی خان کو جاگونا ور کی لاغت بہتر ہے ما بخیر دا انڈی کو پنجاب کی شوی دے دا سسٹم دا ہن یو کسٹم پیدا نہ داخل شے دا تجربہ مخ کی نشوی دنو جی دوبارہ سے پارا سی
مول موزر پر خبر حکومت لپکار د چپ قبالی سیمو کی دا روزگار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوی بیا د قبالی سیمو د خبريالانو د اتحادیه مشر صفدر حیات دا بول وای چې د حکومت داو باوجود ازمکنی حقایق ډیر مختلف دي په قبایلی سیمو کې پهنتون نشته یو لسکر خانی بند دي او ځوانان د تعلیم نه بے برخې پاتې شوي دي صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس خدای په کار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسی دا نه چې بیا دا ملک ته یا سرسوخ والا خلق چې کم دی دغه ته ملاو شي یا خپل فالټ سرټیفیکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې ودا دی ورکه خامخا چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي او بلکې 50,000 زوام چې دا ډېرې کمې دي په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړوکی کاروبار هم ته نشي شروع کوي
دا صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه د فاټا سیکریټریټ وان فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې دا غو دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق ته د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي
اردوونکو د ګولایاز رپورټ مو واورید د همدې سره تړلې یو د وی بلې لیکنې غټ کې درارو دا نو ورځپاڼې لیکلې د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بلابلو سکیمونو او اعلان شوو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو د پټو ساتلو لپاره د پلما او بهانه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژو یا منصوبو څارونکي ډلې په تللو کې ویره محسوسوي نو ځکه یوازې د هغو سیمو دورې کوي چې انتظامی په خوخی دا ورسپنه په خبر له دی وجه د قبلی سیمو لپاره په روانو منصوبو کې غبن او درغلی کیږي په مقاله کې د داسې یو پروژې مثال ورکړل شوی دی مهم ټکی له ملیحا مرزا دا ورو
ډان ورسپنه لیکي د پاکستان په قبلی سیمو کې یاغیتوب او ناامنی هغه اسانه باندې دي چې د فاټا انتظامیه په مالی چارو کې د بیکایتګیانو د پټولو لپاره استعمالوي په داسې حال کې خپلواک سارونکي په فاټا کې د بیلابیلو سکیمونو د سارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي ورځپاڼه لیکي فاټا ته تلونکي سارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځایي انتظامیه تکیه کوي د دې دا معنا جوړیږي چې هغو پروژو ته د سارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي ورځپاڼه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټۍ په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو سارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورمی ایجنسۍ ته لاړه یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 ملیون روپۍ مختص کړي وي ورځپاڼه لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څانګې ته په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوی چې د سارونکو ډله بره کورمی ایجنسۍ کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80,000 زیات د میوې بوټي موجود وو هم دغه فارم پاړه د یوې درېمګړي ډلې په رپورټ کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونو او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د للمې کلي فارم ته به نه تلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو یاد فارم په 1,500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6,000 ونې پکې کرل شوې وې په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې لپاره غورځول شو ورځپاڼه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خولې لیکي چې د للمې کلي په اړه خبر نه و هغه ورځپاڼې ته وویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو د هغه په خبره نو ځکه یې یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیه غوښتل
څوښتا کرشتا چې زموږ د پښتنو تپوشو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پورځان داسې ځنګول ما د ماشوم مې بچو بچا پډې رښون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کاری کې اول درته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ
اور دم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې همشته په داس سال کې چې د مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه دی روسیو کې د پاکستان د بهرنو چارو د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویل دی چې د افغانستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لړکی یو مثبت رول کولای شي افغان چارواکي وایي چې اوس د دې وخت رسیدلې ده چې پاکستان دغه سی یو عملی کار وکړي په دې اړه له کابله د سفیر الله ستانګزی رپورټ اورو
جمهوری ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړي ژمنې ته د شک په سترګه ګوري د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی ویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړي وي خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټوري بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابت کړي
جنگ تحمیلي در داخله افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ییز اړخونه لري مختل په دې برخه کې کار کړی تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته پتام یو نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو کومې ژمنې چې کیږي باید عملي شي
جنبه عملی به خود اختیار کړه
افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو له پیلېدو خبر ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرام نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربا کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده
امیدوار استیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
هیلمن یو چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیات او اجنډا وخت او ځای نه خبر شو مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې درنه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري خو دې کې هم کومه اب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو
مذاکرات او گفتگوهای خود مې تاریم برگزار کړ
لدی وړاندې د ناروی په اسلو خر کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې لبل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یو نوی لوبه یې پیل کړې ده افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرنی سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی لکه څنګه چې اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو
با مخالفان طالبان نشست
خواهد کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې دین دشتگردی مکمل ختم
افغانان سوال بی شک چوب دینا
دیر سخت را ولی تیرا یا هر چه تیرا
دوست مکلم مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ
اردوونکو تاسو مشال ریډیو رې په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت بلوچ وسلوالته د وسلو پرېښودلو په صورت کې د بخښنې اعلان کړی او د پیسو مراعات یې هم ورته ځانګړي کړي دي په صوبه کې د وسلوال لیغیتوب په اړه پوښتنې پیدا شوې دا چې آیا د بخښنې دغه پلان به د وسلوالو یاغیتوب ختم کړي او آیا وسلوال به د حکومت لخوا د پیسو د ورکړې وړاندیز ومني د ملیحه امیرزاده رپورټ اورو
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي. د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي. د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سرحد کوټه کې د اپیکس کمیټه په غونډه کې اعلان شو، پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15 لکه، د منځني کچې قوماندانانو ته 10 لکه او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوي دي. له دې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتوب په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه. د بلوچستان نېشنل پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې د دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دی چې امنیتي اسټابلیشمنت خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد دی بحال کړل شي.
انسینٹیو به ورک خلقو ته کدا خلقو گرفتار دي اوس خو اعتماد نه لري خلقو دا کې خلقو په غرو کې تلل لري دا اعتماد نه لري فیڈریشن باندې هغه خو دا وایي ورز ما اعتماد به څنګه بلای ګوال کی کریډیبلیټی به بحال سي بیا فاسان دي ته اوس خدای دې ته بدا وایي 15 لک خلقو ته ورکو مسله خدا دې هغه اعتبار د سستا باندې نه لري.
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرینګ دي نو تر هغه نه ویني چې لدی اعلان سره به په سیمه کې په وسله وال یا غیدوب سروشي.
اوس کم خلق نون خلق دي چې یا گرفتار شي یا هغه اصله غرزي او تسلیم شي ډیر دفعه نو بیا یو فرق کېدای شي کنه. دا خو کنټینیوسلی هغه خلق وایي چې دوه خلق به پرېږدي څلور کسان نور به مرسته هغه څه دا کېدای شي چې کم سړی کمزور شي یا د پیسو په دغه کې راشي هغوی راشي لیکن ایٹ ونس دا نه شي کېدای چې ګرده دا راشي ډاکټر والا نظر کا راشي دغه سے هیربیار مریض راشي دغه سے جاوید مینگل راشي او دغه سے میران مریض راشي دا څلور پنځه کسان کا راشي نو دا کېدای شي بیا
بلخوا له پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي دخلي وایي چې د بخنې پلان د هغو بلوچ وسلوالو لپاره دی چې په ځایي کچه جګړه کوي. هغه څوک چې په نورو هیوادونو کې پټ دي لاغو سره به قانوني کاروایي کیږي. د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو سلام، پښتونخوا غړې ده، راځي د جاوید امرخیل په غو کې وسندرو.
Thank you.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې نیمای کې نه نیمه بجې کې دونکو دی رازیل ګلایس خا د خبرونو لنډیز وره
دا پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرلارنه کوي چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. د قبایلي سیمو نظم اداري فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سودو د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټ وین فضلالله نن مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو ویان ظفر هاشمی مشال لړی ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکرات لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللې دي. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. د هلمند په خانچین ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان په شمول اووه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پنځو قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ایران د بارونو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. او د یونان پارلمان د هغه پلان منځوري ورکړي چې تر مخه یې هیواد د اقتصادي دیوالۍ کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګونو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا رفرنډم وکړي.
له ګلایز مو مختصر خبرونه اوریدل او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس به زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې وغټ ټکی وایي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د داعش وسلوالې ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جومات کې ځان وجون کې چاودنې د لاسه یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. دارنګ د تیونس په دوه هوټلو کې د حملو په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. ادارې وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالداره او پرمنه ملک دی او دلته د کاروایو مقصد حالات خرابول دي. لکه څنګه چې تیرو ورځو کې د سعودي عرب په دوه جوماتونو کې حمله شوې وې او د دې لو حملو یوازینې مقصد پرمنه او سوکاله اسلامي ملکونه پنهخه کول دي چې دلته هم اړې غړې او مسلکین خطې شروع شي. ادارې اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیري اوګدې مودې راسې د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دی. خو د دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل پزې دوی په خپل د یو نه یو ډلې مرسته کوي چې ورسره دا اور د کمې دو پزې نور هم زیاتیږي. په کار ده چې اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونه شو نورو پر او با ټول اسلامي ملکونو عادت ترهګره او نام نه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټې غونډه کې بعضي اهمي فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنگيږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی لپاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تیرولو ټول موقع ورکول شي. خو کوڅوک وسله نقدی او جنگوی نو د هغوی په ضد با پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداري وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم شوه چې پولیس، اف ای ای، نیب او کسٹم چارواکي با په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرستې څوک کوي او وسله ورته له کومې خوا راځي او دغه خلکو خلاف به هم د کمی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ یې د تعلیم وزارت ته د ټولې صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویلي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور د ډیپلومیټ مجله لیکي د چین وزیر اعظم ویلي دي چې له هندستان سره همکاري زیاتولو ته تیار دي. خو د مقالې تر مخه د چین دریز داونې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په څنګه کې ل خپل وزیر اعظم مختلفو. بلخوا ډان اورسپانی د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په اړه په اداریه کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د هڅو هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ د دې دوړو مقالو غټي کې په دغه رپورټ کې راوړی.
دی ډیپلومټ مجلل کې ترمیاش بیجینګ ته د هند ولسمشر نریندر مودی د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینګ یانګ انډیا ټوډے مجلې ته ویلي وو چین او هند له یو بل سره د مشترکه ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرې پر ضد جګړه کې له یو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلي وو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتي ګټو په ښه توګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی. خو چین داونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د آی هڅې مخنیوي وکړو چې د پاکستان لخوا د لشکرې طیبه د یو مشر د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي زکی الرحمن لکوي د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکرې طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته او مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یوه معامله ده. بلخوا ډان رسپانه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کلونو راهیسې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي او بیا په خاصه توګه افغان طالبانو دې لړکې تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینه برابرول کې مرسته کوي. ادارې لیکي بلخوا افغان طالبان ډیر په تیزۍ سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لری کولو هڅې کوي. اداریا په پښتنې کولې سره لیکي آیا دا خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختم شي او کنه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د ناصرو او په خاصه توګه د خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتہ نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستاني ریاست د زړه نازړه کېدو په اړه اداریا لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلې چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریس لرلې دي چې د پاکستان په افغان طالبانو هغه سي زیات اثر نه دي لکه څنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت غني.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د باختر ستوري زمګونیزه ادبی کلتوري خبرونه ده چې تاسو نن له مشال ریډیو اوریدئ. شه له مشال ریډیو څخه موږ نورې اونیزې خبرونه هم تاسو وړاندې کوو، په هغه کې ځینې نوې خبرونه هم شته چې تاسو کولی شئ موږ ته په اړه باندې خپل نظرونه وړاندې کړئ. اوس د نغمې په هغه کې وسندره ورو سلام پښتونخوا ګړې اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا غړی ده اوس تاسو د وی مطبوعاتي کتنې غټي برخې دراورو د نیشن او رسپانه لیکي چې د وزیرستان په پوزي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوان د غزې ولسته ورسید خو نه حکومت او نه هم پوزي مشرانو د دې سیمې د بیکوراکل شو کورنیو مسلو ته پام وکړ په دې مقاله کې راغلی دی چې د قبایلي سیمې خلک تل زوریدلې دي خو چای غږ نه دی اوریدلې په مقاله کې لیکوال لیکي چې قبایلي سیمې د سیاسي مقاصدو لپاره استعمال شوې دي او کله هم پکې پرمختیایي کارونه هغه سي نه دي شوي لکه څومره چې په کار دي د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد څخه ورو
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمېرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونا اوران شول او خپلوان یې وژل شول په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وژل شو خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومه وسوالو لخوا خلک وژل شول د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سراد یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وژل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي خو د دغه پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ اوبه نشول او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک ژورتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل د هغه وخت د پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک دوی دغلته په ټنځای نا جوړ کړل او دا شانې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ او په دې هر څه کې د وزیرستان خلک وزوریدل او بیا وروسته په خپل کلو پر خاودلو مجبور شول په دغه سیمه کې له دغه وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو ډرون حمله پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلی او کورونا د اوسېدو وړ پاتې نکړل او د پاکستان میډیا هم د خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ د روان کال د جون په 28 چې کله د بکاخېلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو کډوالو ډزې وکړې نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځبو او صدغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چې دا غمین نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ په بیګنا ځمنو کې تابو ټول ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د سولې پر لور خبرونه چې د مشال ریډیو نوې نسبتا نوې خبرونه په بلا غړې کې تاسو ته نشر کیږي دا ځل پکې تاسو د باچا خان لخوا شروع شوی د خدای خدمتگار تحریک په اړه باندې اوري خدای خدمتگار تحریک د عدم تشدد لاره د خلکو ترمنځ د مسایلو د حل او بیروسه په سیاسي لحاظ باندې په هندوستان کې چې پخوانی هندوستان کې بنگلاديش او پاکستان هم شامل وو د انګريزانو خلاف مبارزه کړې ده او دا ډېر کامیاب وو په دې پروګرام کې تاسو اوریدئ شئ چې د عدم تشدد د لارې څنګه شخړې حل کیږي او غټي غټي مسلې څنګه کېدای شي چې په پر امن طریقه باندې بغیر له ټوپکه حل شي دا خبرونه تاسو په دابل غړې کې له مشال ریډیو اوریدلای شئ اوس تاسو یو ریپورت درورو په بلوچستان کې په ځینو ځایونو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې استادان وای چې دوی ته تنخواوی نه دی ورکړل شوی. ځین استادان وای چې دوی ته درې میاشتې یا څلور میاشتې تنخواګانې نه دی ورکړل شوی دی. دوی له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته زر تر زره تنخواوی ورکړل شي، ځکه چې د دوی په وینا د روژې میاشت ده او د دوی خرچې هم زیاتې دي. په همدې حال کې په کوټه کې د افغانستان کونسلیټ چارواکو ویلي دي چې دوی به د اړوند ادارو سره خبرې کوي او په دې حکله به د دې خلکو ستونزې ورته بیانوي او هغوی به کېدای شي چې د دې ستونزې لپاره یو حل راوباسي. نیاز موسی خیل په دې اړه رپورټ لري.
د لورلای د افغان کډوالو کیمپ د سیو د چلډرن شوونځی یو شوونکی یا استاد محمد نسیم د خپلو بندو تنخواګیانو په اړه مشال رادیو ته وویل:
موږ تنخواوې بندې دي، اکثر استادان دوه میاشتې تنخواه نشته، زما درې میاشتې تنخواه نشته، نه پوهېږم چې دا څه وجه ده. پخوا میاشت میاشت راتلې او دا درې میاشت زما په جیب کې ور پوی نشته.
یو بل استاد په دغه اړه مشال رادیو سره د خبرو پر وخت زیاته کړه:
زما نوم عبدالغفور سیرت دی، رښتیا درته وایم، په کور کې مې قسم ده د کور والا سره درې زره روپۍ پور کړې، رښتیا به درته وایم، او زره روپۍ مې د ورور سره پور کړې دي. نو دا زموږ د دفتر کار دی، نو د تنخواه چې راغلی موږ به ولې پورونه کوی، موږ به ولې کور ته سترګ شته وای، ولې به مو ورور ته سترګ شته وای. دا چار روپۍ راباندې دي، د وړو د راباندې بیا دا مبارک میاشت خو ته وینې چې دا ټول وروره جانه خرچې دي او خرچې دي. د غوښه چرګ د دوه سوه اتیا سوه درې سوه دېرش ته لاړی، نو کور راپسې.
د محمد بلال په نامه دغه استاد بیا وایي د دوی د تنخواګیانو په ځنډ کې د رواني سیو دی چلډرن او پاکستان حکومت ترمنز لانجې هم نور مشکل پیدا کړی دی.
وجه خو یې داسې خاص وجه نهشته، خو دا کوم دفترونه چې د پاکستان د حکومت لخوا څخه د سیو چلډرن دفترونو باندې پابندي لګېدلې وه، د هغه وجه باندې د سیو چلډرن کارکوونکو نه سوای کولای سي هغه خپلو سکولانو ته راسي. نو همدې وجه باندې څه مشکلات په منځ کې راغلي او دغه مشکلاتو په اساس باندې استادانو تنخواه تر اوسه پورې نه دي میراسوې.
د لورلای د افغان کډوالو د ښوونکو دغه ستونزې په اړه پر هڅو سربیره بلوچستان کې د سیو د چلډرن له موسسې سره په تماس نیولو کې بریالي نه سو، خو البته په کوټه کې افغان کونسل جنرال وحیدالله مومند په دغه اړه مشال رادیو ته وویل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره مطرح کړې ده.
چونکې د سیو د چلډرن موسسې د یونیسف د خانه سپورټیږي، د یونیسف د مقامات سره ما خبرې وکړې، نو هغه ما ته وعده راکړه چې انشاءالله دا مشکل موږ ډېر ژر حل کړو. نو په دې هفته کې دې د هوست لی په ویزټ باندې، نو د آینده هفته کې به خیر راځي دي کې اوسره بیا دا موضوع شریکه کوم، انشاءالله دا مشکل حل کړو.
د لورلای افغان کډوالو کیمپ ښوونکي غوښتنه کوي چې د دوی د تنخواګیانو ستونزه دې زر تر زره هواره کړل سي، چې د دوی په خبره د دې له وجې د دوی پر کارکردګۍ او د ماشومانو پر زده کړو بدې اغیزې پرېوتې دي.
مدرسې پوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې پوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ، د غزې نظم خبرونه کوو غواړئ ډاونلوډ کولای هم شئ. مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال ریډیو یو بل تازه خبرونه دا چې تاسو د هر چهارشنبه او د هر شنبه یا خالی پورس له مشال ریډیو اوریدل شئ، او لکه د نورو خبرونو په شان د دې خبرونې په اړه باندې هم تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل نظر ووایئ، خپل تجویزونه او وړاندیزونه راته وکړئ. د تجویزونو او وړاندیزونو لپاره تاسو موږ سره په ژوندۍ خبرونو کې راتلی شئ، او همداراز موږ سره د فیسبوک او د ټویټر د لارې هم ملګري کېدای شئ او هلته راته خپله خبرې کوی شئ. د یوې ورځپاڼې د مقالې غټ کې درته درواورو. د اټلانټیک مجلې لیکي چې امریکا په داسې حال کې افغانستان هیرول غواړي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خپل فعالیتونه په دغه هیواد کې زیات کړي دي. په مقاله کې راغلی چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د امریکا جګړه یو بد جنگ ګرځېدلی دی، خو اوس هم په افغانستان کې د امریکې ځواکونو او د امریکې پوځي ملاتړ ته ډېر ضرورت شته دی. د مقالې نورې برخې له ګلایز اورو.
دی اٹلانٹک مجلې لیکي په داسې حال کې چې په امریکا کې په دې خبرې بحثونه کیږي چې آیا اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جګړه وکړي، ځینې بیا دا نظر لري چې دغه هیواد له مخکې نه په جنگ کې بوخت دی. مجله په افغانستان کې د امریکا د جګړې په حواله لیکلي چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري په دې جنگ کې وژل شوي دي، همداراز په اربونو ډالرو زیانونه شوي او دا خود سر جنگونو کې یو دی. مجللی کی په افغانستان کې د جنگ یو مقصد وو، هغه د 11 سپتمبر بریدونو بدله اخستل وو. 90% امریکایانو د دغه جنگ حمایت کړی وو چې د طالبان حکومت را نسکور کړ شي او القاعده شبکه له دغه هیواده وباسي. مجله زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو کلونو پورې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ مرکز ګرځولو او په مختلفو ویناګانو کې دا بیانوله. په 2009 کال کې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره 100,000 پورې لوړه شوه او امریکایي چارواکو د جنگ ګټلو لپاره هر ممکن کوششونه وکړل، خو د مجلې په خبره بیا دا ښه جنگ په بدترین جګړې کې بدل شو. ولسمشر اوباما په دغه جنگ کې د پرمختګ نه کېدو له وجې زر تر زره له افغانستانه د ځواکونو ویستلو په لور کتل. تر 2011 کال پورې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي وو چې دا هر څه د دغه هیواده د وتلو لپاره دي. مجله لیکي چې امریکایان د افغانستان د هیرولو مایده لاسلیک کولو باندې سلا شوي دي. دا یو اصطلاح ده چې له 1970 کال راهیسې مشهوره ده. مجله د دې اصطلاح تر شا قصه لیکلي چې کله د سپین فوزي ډیکټیکټر فرانکو مړ شو، نو نوموړي ته غوره جواب ورکولو لپاره د سپین خلکو دا پریکړه وکړه چې جمهوریت په لور لاړ شي او یا د خانه جنگي پرهرونه هیرولو لپاره مایده وکړي. مجله لیکي چې د افغانستان جګړه امریکایانو لپاره دردونکې تجربه وه. دا مختلف نظر پښتنو کې دا خبره مخې ته راغلی چې د جنگونو په اړه د ولس په رای کې ډیر زیات بدون راغلی او زیاتره امریکایان جنگونه نه غواړي. د اټلانټیک مجله لیکي چې په خوا مشهوره بیانیه دا وا چې د افغانانو ژوند محفوظ وساتي، خو اوس دا مفکوره په دې بدله شوې چې امریکایي ځواکونه خپل کورونو ته واپس راولي او په دې قصه کې افغانان هیر کړل شوي دي. مجله لیکي چې دا هر څه په داسې حالاتو کې کیږي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د تاریخ پانه
دره د سختون خوا صوبې زور نومو بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدیل دی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اشته دي، تاسو له هغه ځای هم اوریدلی شئ. زموږ دا ټولې خبرونه چې تاسو په ریډیو نشر کیږي دا په فیسبوک باندې هم تاسو دیتا لاسرسي پیدا کولای شئ. په فیسبوک باندې ګټه ده چې تاسو کولای شئ تاسو موږ ته خپلې تبصرې پرې دی او که د خبرونو په اړه باندې کوم دریز لری کوم نظر لری نو هغه هم راته حلته ویل شي. ځینې اوریدونکي په ځینو ځایونو کې زموږ د خبرونو په اوریدو کې مشکل لري، که هغوی اوس هم دا مشکل لري نو کولی شي موږ سره رابطه وکړي، موږ به کوشش وکړو چې دغه مسله درته حل کړو. د سلام پښتونخوا په دې غړی کې په اخیره کې د حیات افغان په غو کې وسندره ورو په بل غړی کې بیا ز بشیر غوخ از ما همکار ګولایاز به در سره یو د تازه رپورټون سره.
سفر خدای دې د بخ بیړی روان کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړی روان کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړی روان کا الله ودری کلال اچي او بدر په سیوا چوم ودری کلال اچي او بدر په سیوا چوم لپی لپی وینه په خپل در په سیوا چوم لپی لپی وینه په خپل در په سیوا چوم
لپی لپی